Doma Dorat.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په لږ خبرونو کېږي، د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولګي جوړ کړي. یونیسف پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې اقدام سره 4000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره سوې ده. په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې د تلفاتو رسمي شمیرې ښیي چې د ماشومانو په ګډون تر 1,195 ډیر کسان مړه سوي، زرګونه نور ټپیان سوي او تر 3000 ډیر کورونه ویجاړ سوي دي. د طالبانو حکومت د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان د سرپرست سرقنسل په توګه د عبدالله صالحي د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د ښاغلي صالحي د تقرر خبر په هغه مکتوب کې ورکول سوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له لاسلیک سره ازادي راډیو ته رسېدلی. دا مکتوب په استنبول کې د افغانستان قنسلګری هم تایید کړی. عبدالله صالحي مخکې له دې په استنبول کې د افغانستان د قنسلګری لومړی سیکرټر و. شغلی صالحی لومړی افغان ډیپلومات دی چې د طالبانو لخوا په ترکیه کې ټاکل کیږي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره وایي په کابل ښار کې د درملتونونو څېړنې او معاینات ښیي چې 2 درملتونونو یا د کار جواز یا هم مسلکي کارکوونکي نه لرل. د دې ادارې په اعلامیه کې چې پرون رسنیو ته استول سوي راغلي چې پلټونکو ټیمونو د زمري له 14 د وږې تر 14 پورې 1,00 درملتونونه څارلي. پیلامیه کې راغلی چې د سرغړونکو درملتونونو کار بند سوی. د اوکراین په اشغال سوو سیمو کې د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره جوخ د روسیې ولسمشر د یوې اټومي فاجعې خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین داسې وخت د اوکراین په ختیځ کې د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د اټومي فاجعې خبرداری ورکړی چې د اوکراین پوځیان د روسیې لخوا د اشغال سویو سیمو په بیا نیولو کې د پرمختګ په حال کې دي. پوتین پرون یک شنبه له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې خبرداري ورکړ چې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې پر زاپوریژیا اټومي بټۍ به د اوکراینی ځواکونو بریدونه ناوړه پایلې ولري. کرملین د پوتین په حواله ادعا کړې چې اوکراینی ځواکونه پر دې اټومي بټۍ په تیره د اټومي پاتیشونو پر زیرمو بیا بیا بریدونه کوي. زاپوریژیا د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده چې دا مهال د روسي پوځیانو لخوا اشغال سوې ده. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام سیالیو اتلولي وګټله. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه په دوبی کې وسوه. سریلانکا په 16 اورونو کې 170 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 140 منډو باندې وسوځیده او هدف ته پر رسیدو کې پاتې راغله. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په دې ساعت خبرونه کې پر دغو مسایلو تفصیل اورئ. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 18 د حملو د 22 کلونو پوره کېدو په مناسبت ویلي ترهګر چې د نړۍ په هر ځای کې وي دوی ختموي.
لس کال وخت ونیو چې اسامه بن لادن هدف وګرځو او هغه له منځه یوسو. خو موږ دا کار وکړ.
د افغانستان د بشري حقونو شوزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره د طالبانو ظالمانه سیاست د توجیه وړ نه دی. دا هم ورته چې په افغانستان کې ځینو کسانو د نیمګړو پروژو د بشپړېدو غوښتنه کړې ده.
د اسلامي امارت سره راتګ دغه پروژې پټه په ولاړې دي. یو بل خپل مرستې ورته شروع کړي.
په اصل کې چې د افغانستان د ډبرو سکاره پاکستان ته روان دي، په کندوز کې غني بټي د سکرو نه درلودلو لکبله تړل سوي.
اوس زغال قیمتې د وجه سره بټیم تړل ده. کاریګر پاک چوټي دي.
د پکتیا د وځي زدران ولسوالي د اوسیدونکو پرستونزو هم راپور خپرو.
اکثر کلی ته سرک نشته. کله چې سیلابونه راشي بیا بالکل لار نه وي. که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي خو وخت موندي. ډېر مریضونه په لار کسه ویل کوي.
دا هم وري چې سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام اتلولي وګټله. د خپرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي ترهګر چې د نړۍ په هر ځای کې وي دوی څاري او لمنځه وړي. ولسمشر جو بایدن دا خبره د 2000 میلادي کال د سپتمبر 18 د بریدونو د 22 کلونو پوره کېدو په مناسبت جوړ سوي یادغونډې ته وکړه. په امریکا کې په هغو بریدونو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول. دا بریدونه د دې سبب سول چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر افغانستان برید وکړي. سپی بلا ستنگزی راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی سره لدی چې د افغانستان ماموریت پای ته ورسید خو د امریکا د دفاع لپاره هوډ پای نه مومي. هغه دا خبره پرون د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د برید د 28مې کلیزې په مناسبت د قربانیانو په یاد غونډه کې وکړه. ولسمشر بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې وویل لس کاله یې وخت ونیو څو اسامه بن لادن هدف وګرځو او هغه له منځه یوسو، خو موږ دا کار وکړ. دا وړی ما پر الزواهری باندې د برید امر ورکړ. هغه څوک چې د 2020 کال د سپتمبر 11مې برید پر مهال د اسامه مرستیالو، هیڅکله به هیر نه کړو، هیڅکله به پشا نه شو. اوس نو الزواهری هیڅکله امریکایانو ته ګواښ نه شي پېښولی. له شلو کلو وروسته د افغانستان ماموریت ختم شو، خو پر امریکا متحده ایالتونو د بل برید د مخنیوي لپاره زموږ هوډ پای نه مومي. ولسمشر بایدن وویل د امریکا دفاع او استخبارات وضعیت څاري او تر هغه چې د نړۍ هر ځای کې سر پورته کړي هدف به وګرځول شي. د 2020 کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې څلور الوتکې یرغمل او پر امریکا یې بریدونه وکړل. دوه الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ټاورونو وروستلې او په یوې باندې په ورجینیا کې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ودانۍ هدف وګرځوله. څلورم الوتکه هدف ته تر رسیدو د مخه چې یا سپینه ماڼۍ یا کیپیټل هیل د کانګرس ودانۍ وه په یو ډاکی ولویده. په دغو بریدونو کې ټول ټال 2909 امریکایان وژل شول. سربیره په دې د القاعده نو لستراګر غړي هم وژل شول. 15,000 امریکایان ټپیان شول. ولسمشر بایدن وویل تر بریدونو وروسته میلیونونه امریکایان د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو شول.
Millions of young men and women from across the nation.
The hiwad la good good million nazwanan aw peghlo da September 11 me brit ta zada warta aw klak azam jawab war kar aw cham to shul che zam da asasi qanun difa okri aw da nade da tarikh patro tol star mubariza ki bar khwa khli da September 11 me pe khirais salgu nazara pauzian aw afghanistan iraq aw da nade pa noro diro gano simo ki dand tar sara kri so da tragaro da aman patan zayuno makhawni si aw amerikan khwandi usati
protect the american people.
Da dozor lumrikal bri په امریکا کې القاعده وکړل، خو امریکایي چارواکو ویل چې زرګونه کیلومتره لرې له افغانستانه پلان کړی وو. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمن وو. بالاخره امریکا د القاعده د لمنځه وړلو او د هغوی د ملاتړې رژیم طالبانو د حکومت د نسکورولو لپاره په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي چې تر شلو کلو وروسته بالاخره د 2021 کال د اګست په 1 رسمن له افغانستان د وروستي امریکایي پوځي په وتلو پای ته ورسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر وی لا هم خلک دې ته نه دي تیار چې خپلې لوڼی ښوونځیو ته ولیږي. نموړی اورزګان ولایت ته پرون د سفر پر مهال ویلي چې د افغانانو کلتور دا نه مانی چې شپاړس کلنې نجونې دي په اوسنیو شرایطو کې ښوونځیو ته ولاړې سي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر اورزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو دروازې ځکه تړلې دي چې خلک یې نه غواړي چې د شپږم ټولګي پورته په خپلو لوڼو او یا هم خویندو باندې په اوسنیو شرایطو کې زده کړې وکړي. شاغلی منیر دا خبره د ازادي راډیو د هغه پښتنې په جواب کې وکړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه وخت خلاصيږي او علت یې څه دی ولې تړل سوی دی.
او الهتی کته د روزګان بازار نه وځي لیک د غرو په لمنو په کلیو کې سپنګرو نه پښتنه وکي خپل تا ته درک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې 200% سپنګری 200% خلک دیته تیار دي چې خپل شپاله سکلنه ول سکلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نیوي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعې کې اوسېدل یو او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور د هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ساتلې. نو لا غینه پاتونونه را جوړ سی ویډیو دی هغه په خلاف باندې فتواوی راغلی دي. نو موږ په دې حق له کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنست کو چې د خلکو اعتراض مرانه شي او طالبان خپل اصول برابر.
دا په داسې حال کې د شاوخوا یونی مخکې د پکتیا په مرکز ګرګیز او څمکنی ولسوالۍ کې د نجونو منځنی ښوونځي او لیسې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په غوښتنه پرانیستل شوې، خو بیرته د طالبانو له لوري وتړل شوې. خو پرون بیا دغه ښوونځي د تړل کېدو په اعتراض کې لاریون هم وکړ. بل خو بیا د اورزګان ولایت هغه خلک چې په لیرو پروتو سیمو کې ژوند کوي دا خبرې ردوي چې ګواکې د ښوونځي نه غواړي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاصې کړي. د یاد ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي شاه خان او د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کشخنجک د سیمې اوسیدونکي لال جان چې هر یو شاوخوا 15 کاله عمر لري ازادي راډیو ته داسې وویل.
د نجونو ښوونځي چې په شرط په مو چوکاټ کې د هغې سي پوسې در هم هېڅ ضرورت پوسې دردل مشکل نشته چې هغه ښوونځي وسي پوسې دردل په خپل شرط په چوکاټ کې دننه په ډاکټر ته ضرورت شته.
ښځینه ښوونځي چې اوس تړل شوي دي ته د دې خوشحاله چې دا خلاص شي که بندې شي
یا چې خلاص
ولې خلاص شي لا ته
څه ماز د نانا ورې کړې ده باران چې نر پخته یې ښه دی که
ښه موږ د وزیر صاحب سره خبرې وکړې. وزیر صاحب وایي چې مثلا خلک نه غواړي چې دا ښوونځي خلاص شي. تاسو غواړي
یا موږ یې بالکل غواړو نن وخت دا غو خبره
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغه انجونو د پلورونو او ورونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځي ته لاتلو راګرځولې دي.
په پکتیا کې لښ پژم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځي او بیا تړل کېدو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي ځینو پخوانیو سیاسي څیرو او ځینو طالب چارواکو غبرګونونه پارولي. بلخ د طالبانو تر ولکې لاندې د پوهنې وزارت سرپرست په اورزګان کې یوې غونډې ته ویلي چې د نجونو ښوونځي د افغانستان د خلکو فرهنګ ته په درناوي سره بند ساتل سوي. خو خلک څه وایي په دې راپور کې اوري.
په پکتیا ولایت کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بیا تړل کېدو د یو شمېر پخواني او سیاسي څهرو غبرګون راپارولی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو دغې پریکړې ته په غبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په پکتیا کې د ښوونځیو د بیا پرانیست لپاره د نجونو غږ پورته کول د ټولو نجونو او د افغان ملت غوښتنه ده. ښاغلي کرزي له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ټویټر باندې لیکلي یو شمېر هغه کسانو چې طالبانو تیلابیګری کول ویل چې دوی بدل شوی اوس په د افغانستان د نجونو په وړاندې لښوی ظلم په تړاو بخنه وغواړي. په پکتیا کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بیا تړل کېدو اند یو شمېر طالب چارواکو غبرګونونه هم راپارولی دي. د طالبانو حکومت د اوبو انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې باید ژر تر ژره پرانستل شي. یو کال تیر شو شرعي لارې به هم د دې مسلې لپاره په نظر کې نیول شوې وي. د ښوونځیو بند پاتې کېدل د اسلامي امارت په ګټه نه ده. د طالبانو په حکومت کې د کابل امنی قومندانۍ پخوانی ویان مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی هغه هم په خپل ټویټر باندې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د یک شنبه په ورځ په اورزګان ولایت کې خبري ناسې ته ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو تړل د افغانستان د خلکو په فرهنګ پورې تړلې مسله ده.
ولایتي کته د اورزګان بازار نه وځي لګي د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تا ته درک معلوميږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې 200 د سپینګری 200 د خلک دې ته تیار دي چې خپل شپلس کلنه ولس کلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نوي. مطلب موږ تاسو افغاني جمعي کې وسیدلی یو او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی. نو له هغې نه پاڅونونه را جوړ شوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي. نو موږ په دې حق له کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانه شي او تعلیم هم خپل اصولو برابر.
خغلی منیر داسې محل د څرګندونې کړي چې د رواني ونې د شنبې په ورځ په پکتیا کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بیا تړل کېدو ته په غبرګون کې یو شمېر زده کوونکو په دغه ولایت کې لاریون وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دوی د زده کړو له حقه محرومه نه کړي. د دوی له ډلې یوه هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د تېرې ورځې لاریون د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو د دې ولایت د پوهنې ریاست یو شمېر کارکوونکي هم ونیول.
سهار چې لاړو ویلې نن راځي او پریکړه کوي. تر هغې چې طالبان راغلل او موږ ته وویل چې ښوونځي غیر قانوني خلاص شوی او موږ له ښوونځیو نه وویستلو. دغه پریکړه د نجونو په روحیه ډیر تاثیر وکړ او دا تصمیم ونیول شو چې لاریون وکړو. له لاریون کوونکو سره هم ډیر ناوړه چلند وشو. هغه کسان چې په پوهنې ریاست کې وو او د ښوونځي مسؤلان وو له ځان سره یې بوتله.
په همدې حال کې د پکتیا ولایت یو سیدونکو چې هغه هم نه غواړي نوم او غږ په راپور کې واخیستل شازادي رډیو ته وویل د پکتیا د پوهنې ریاست ځینې کارکونکو چې په دې کې د کورنۍ غړي هم شامل دي طالبانو لزان سره بولی دي. په پکتیا ولایت کې به د طالبانو د والی وین ادم خان اوریاخیل دي راپور تر خبرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. په دغه ولایت کې د خنځیو بیا ځلې تړل کېدو ته نه یوازې زده کوونکي بلکې ښوونکي هم اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ کال زیات وخت وشو، خو لا هم د شپږم ټولګي نه پورته نجونې له زده کړو محرومې دي او د نړیوالو کورنیو فشارونو سره سره بیا هم طالبان د دغو ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره د طالبانو ظالمانه او تخریبي سیاست د دوام لپاره هیڅ توجیه نه ده پاتې. رینا امیری دغه څرګندونې یکشن به وروسته له هغې وکړې چې په پکتیا کې لږ شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیا وتړل سول او دغو نجونو لاریون وکړ. بل خو د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر یې ور بیا ویلي چې ګواکې خلک نه غواړي خپلې پیغلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو تګلاره د خواشینی وړ بللې او ویلي دي چې دا کار د افغان نجونو خوبونه ماتوي او افغانستان لا پسې د فقر او ناامیدۍ خواته وړي. میرمن امیری دغه څرګندونې پرون یکشنبه په خپل ټویټر اکاونټ کې د هغې ویډیو په شریکولو سره کړې چې پکې د پکتیا نجونې زده کوونکې د لاریون پر مال ښیي. د پکتیا نجونو وروسته له هغه په مرکز ګردیز کې مظاهرې وکړې چې طالبانو یې د دوو اونیو په مخه پرانیستل شوي څلور ښوونځي ور وتړل او دوی یې د درسونو دوام ته پرېنښودې. د طالبانو لخوا د نجونو د مظاهرو مخنیوی او د ښوونځیو د بند ساتلو دوام په کور دننه هم له ګڼو غبرګونو سره مخ شو. له هغې ډلې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې پر خپل ټویټر لیکلي په پکتیا کې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د نجونو غږ زموږ د ټولو نجونو غږ او د افغان ملت غوښتنه ده. ښاغلي کرزي له طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. یو شمېر طالب چارواکو له هغې ډلې د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار فاروق اعظم په خپل فیسبوک پاڼه په یو مطلب کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو دروازې باید ژر تر ژره د نجونو په مخ خلاص شي. اخوا د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نظر محمد مطمئن هم لیکلي تر کومه به دا حال وي چې ښوونځي له یو مخ نه بندیږي او نه خلاصیږي. هغه زیاته کړې د ښوونځیو مسله باید اساسي او سم حل شي. اخوا د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر ادعا کوي چې خلک نه غواړي په لرو پرتو سیمو کې خپلې 14 کلنې نجونې ښوونځیو ته واستوي. هغه په اروزګان کې د ازادي راډیو خبري هلته دغه خبره کړې.
کته د اروزګان بازار نه ووځي لیک د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګیرو نه پښتنه وکي خپل تا تدارک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې 2% د سپینګیري 2% د خلک دې ته تیار دي چې خپل 14 کلنه او 10 کلنه لور مکتب ته ولیږي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعه کې وسیدلی او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی.
خو د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر کې ویلي د طالبانو دا پالیسی نه په کلتور پورې تړل دی او نه په مذهب. تر دې وړاندې نړیوالې ټولنې په مقرر ډول د طالبانو له حکومت غوښتي چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار لاخه بې برخې نه کړي. خو د دې ډلې چارواکي وایي ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تګ لپاره شرایط نه دي برابر.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې خلکو د کرکټ په آسیایي جام کې د سریلانکا د ګټلو له کبله خوشحالي وکړه. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ آسیایي جام اتلولي وګټله. د آسیایي جام پایلوبه بیګا په دوبۍ کې وسوه. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
سریلانکا په 16 اوورونو کې 100 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 100 منډو باندې وسوځیده او هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله. په دې ترتیب د آسیا د کرکټ جام چې دا وار د لومړي ځل لپاره 16 اوورز ترسره شو سریلانکا لوبډلې وګاټه. د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې بانوکا راجاپاکسا وکړې. 1 اویا نه سوځېدلې منډې وې. خو په بالینګ کې بیا سریلانکایي لوبغاړو پوره وړتیا وښوده. داسې چې د پاکستان لوبډلې په 1 منډو رایسار کړه. هغه لوبډله چې په دې جام کې د اتلولۍ دعوې کولې. د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې پراموت مدوشان څلور وکټې واخیستلې. مشهور وروتو په چون کې وانی دوه سرنګا درې پاکستانی لوبغاړي وسوځول. دوه وکټې چامیکا او یو بل هم ماهیش تکشانا واخیسته. د پاکستان لپاره محمد رضوان 55 منډې وکړې چې تر سوځېدو وروسته پاکستانی لوبغاړو تاب رانه وړ او یو په بل پسې آؤٹ شول. د پاکستان د کیپټان بابر اعظم په شمول وو لوبغاړي داسې آؤٹ شول چې هر یو له لسو کمې نمرې جوړې کړې وې. د آسیا جام دا وار که څه هم په متحده عرب اماراتو کې وشو، خو د کوربه امتیازات یې سریلانکا ته ورسېدل، ځکه تمه وه دا جام څو کاله مخکې په سریلانکا کې وشي، خو د کووید 19 ستونزې او ورپسې په سریلانکا کې ناکرارۍ د دې لامل شو چې دا جام په دوبۍ او شارجه کې وشي. سریلانکا په دې آسیایي جام کې د فاینل په شمول شپږ لوبې وکړې. یوازې افغانستان هغه ټیم و چې په ګروپي دور کې سریلانکا ته ماته ورکړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د پکتیا ولایت د وزې زدرانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې لري. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو له کبله د دې سیمې اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلي سوي. نورحال په دې راپور کې،
د پکتیا ولایت د وزې زدران میشتي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د څښاک د پاک اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې حتی د نجونو یو لومړنی ښوونځی هم نشته او د لارو د خرابوالي او سیلابونو له کبله نشي کولی خپل ناروغان په وخت د خوست او یا پکتیا ولایتونو روغتونونو ته یوسي. د وزې ولسوالۍ د میتې کلي اوسیدونکي محمد سهیل د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې آزادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
اکثر کلي ته سرک نشته، کله چې سیلابونه راشي بیا بالکل لار نه وي، که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي په وخت باندې، ډېر مریضونه په لار کسه ورکوي. کلینیکو سرغړ پال شوی دی، خو دوی نه لري چې خلک ضرورت پوره شي. د جین بخي مکتب لري نه سپري، تعمیري نشته، ترتیبي نشته، ان داسې د ونه لند باکینګ ټولګای نه لري.
د یاد سیمې یو بل وسیدونکو توکل خان مالیار وایي د وزي خلک د څښاک د پاکو بول کم خسر مخامخ دي او شته وب هم له صحیح لحاظ مناسب نه دي او خلک یې له مجبوریت استعمالوي.
لمړی کو باید د څکلو د وبل په مثال صفه وب جن لري، خو دغه کوم ساحه کې چې مثال اوبه اوس د چکلو وړ نه وړ دي، عام مناسب نه دي، خو ضرورت په ساتش کې. بل دا خبره چې مثال مونږ کومه کروندګر چې دي دغه د کرلو ځمکه لري، هغه کوم ستونزې شته چې کله کله خوړونه روزي سیلابونه راشي، د اوبو دغه یلې تخریب شي، خو په سلو کې تقریبا دغه 40% ځمکه د سیلابونو د تاثیراتو لاندې ده.
د پکتیا د زدران میشت ولسوالیو په مسیر تر خوست وارداتي برېښنا تللی، خو تر اوسه د دې سیمو اوسیدونکي د برېښنا هم نه دي برخمن شوي.
میوند یم د وزې ولسوالۍ نه خوست برق تر شوی دی دوه کله مخکې. دا پال دی مونږ په یې تجزیه مېر کړی دی، په یم لګېدلی دي، خو برق یې پر شوی نه دی.
بل لوري ته د پکتیا د وزې زدرانو ولسوالۍ طالب چارواکي د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په تیرو شلو کلونو کې د دې ولسوالۍ خلکو د ژوند ښه کولو لپاره لازم کارونه نه دي شوي. د پکتیا د وزې زدرانو ولسوالۍ مرستیال حسین محمد همت وایي
د نجونو د ښوونځیو په باره کې دومره ویلی شو، د تیر شل کاله دلته د معماری په برخه کې هم کار نه دی شوی او د وزې کې د جون ابتدایي ښوونځي اوس نوي پیل شوي دي. نو د برېښنا مسله یو څه حل شوې ده، هغه ستونزې چې دوی لرلې نو یوازې هغه کوم میتر چې دي هغه اخیستل شوي دي، نصب کول یې پاتې دي. کلیوالي سړکونه یقیني دغه که موږ تاسې وګورو شل کاله دې باندې داسې خاص کار نه ده سوی، نو انشاءالله اطمینانی یو چې په دې باندې په راتلونکي کې کارونه وشي.
زدران د پکتیا، پکتیکا او خوست په غرایزو سیمو کې اوسیږي چې د درې وړ ولایتونو اوسیدونکي پخوا د امنیتي ستونزو له کبله د ژوندانه له اساسي اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
په غزنی کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ د بیا رغونې چارې بشپړې شوي. دوی وایي له بیا رغونې وروسته یې د دې ماڼۍ پرانیسته کړې او له دې وروسته به پکې فرهنګي هڅې کیږي. دا هم راپور
د غزنی له مرکز څخه کابو 102 کیلومتره لري په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان تاریخي ماڼۍ. دغه درې پوړیزه ماڼۍ د دغه ولسوالۍ په مرکز کې د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه ختیز لور ته کابو 69 کاله وړاندې د وخت پاچا غازی امان الله خان په ځانګړې سپارښتنه د یو لړمخو لپاره جوړه سوې وه. مورخین وایي دغه ماڼۍ د ډیری سیاسي، ټولنیزو، سیمه ییزو او هر اړخیزو ملاقاتونو جرګو او مرکو شاهده پاته سوی، خو د وروستیو سختو جګړو پر وخت په دغه تاریخي ماڼۍ کې څو کلونه د تیر جمهوري نظام د ملي اردو سرتیري واوسېدل. پر دغه سرتیرو به ډیری وخت طالبانو له لورې جګړې کېدې او ځینې وخت به ماڼۍ ته هم زیان اوښت، خو دغه ماڼۍ په 1993 کال کې له یادو نظامیانو څخه خالي د بیا رغونې چارې پیل او د تیر جمهوري نظام تر نړېدو تقریبا بشپړې سوې او څه برخه یې پاته وې. چارواکو ویلي وو د دغه ماڼۍ په جوړښت شاوخوا 10 میلیون افغانۍ لګښت سوی، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دا دغه ماڼۍ رغنیزې چارې بشپړې سوې دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل تیره ورځ یې د دغه ماڼۍ پرانیستنه کړې ده.
دو ورځې مخکې موږ افتتاح وکوله او موږ به هغه فرهنګي ټولنه چې موږ غزنی کې لرو، هغه ټولنه، هغه شاعران او پوهان، هغه کې موږ د دې ماڼۍ په څنګ کې ځای ورکوو او هم مقر کې موږ یو کتابخانه لرو، دا کتابخانه دلته نقلوو. او د دې لپاره دوه تنه محافظین چې شپه ورځ دلته واوسیږي، که څوک داخلي یا خارجي سیلانیان راځي او له ماڼۍ لیدنه وکړي، هغه به هم د ماڼۍ حفاظت کوي، هم به دلته واوسي.
تاریخ پوهان لیکي د دغه ماڼۍ د بنسټ ډبره په 1415 هجري شمسي کال کې کښېښودل سوه او په څو کلونو کې د وخت نوموتو معمارانو لخوا سرته ورسېده. دا یاد ماڼۍ جوړښت په خپل وخت کې بې ساري او بې مثاله، خو په اوسني وخت کې تاریخي یادیږي. د غزنی ډیری اوسیدونکي او فرهنګپال د دغه ماڼۍ د رغولو او پرانیستلو د کار ستاینه کوي. لیکوال او د مهالنۍ ومان مجلې چلوونکی سیف الله مفتون وایي اوس باید د دغه ماڼۍ خوندیتوب ته پاملرنه وسي.
دا چې د ملا خان ماڼۍ چې په مقر ولسوالۍ کې موقعیت لري رغول شوې ده، دا یو ډیر ښه خبر ده. دا هغه تاریخي آثار، تاریخي یادښتونه دي چې زموږ د هیواد، زموږ د مشرانو پیژندګلوي ورسره تړلې ده.
مورخین د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان دغه تاریخي ماڼۍ هغه ځای یادوي چې غازی بالا کابل د هیواد جنوبي ولایتونو، هرات او یا هم نورو سیمو ته سفر نه کول. نو په دغه ماڼۍ کې به یې د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا، زابل، بامیان او نورو څنګلورو ولایتونو له مشرانو سره لیدکاته کول او د هیواد د پرمختګ په اړه به یې ورسره مشورې کولې.
ستاسو له پیغامونو
ما دا خبرې د اسلامي امارت تر پرو چراک پر ورسېږي چې دا خورا اندېلا کې دا مکتب پر برابر چې بغاری وي، دا چې بغاری وي دا هزار مو وي لاکه دا غلا شرب غنی وه غوړی چې کوي خورانی.
سلام علیکم، د ازادي ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه د پکتیا مکتبونه چې وټړل سو دا ډېر غمجنه پېښه ده. زه طالبانو ته دا وایم کچېری شجنه ډاکټر نه وي نو تاسو خپل شجګ نارینه ډاکټر ته ورولې، دا ډېر د شرم ځای دی. وسلام.
زه محمد جواز د افغانستان د کندهار د ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې يم. دلته د کندهار په ولایت په نمنایا کې دلته چې دغه امارات راغلي دي، په دغه اسلامي امارات کې موږ ته دروسه پورې مرسته نه ده لیکل شوې. موږ په کندهار په نمنایا کې په مربوط کې مربوطات کې په دغه نایا کې دی چې دا موسسه والا راشي دوه وارې درې وارې دوی راغلي دي. دا زموږ د کلي دغه مشر چې دی، دای ملا صاحب، دا چې په کوټو کې نیمشته کې هغه کسان نیمشته کې چې هغه د دوی خوشي او هغه کار برابرې په ولا او بلا کوم دروسه شی دی نیلدلی. دا څلرم وارې بیا رااله چې په مسجد کې په خبر شوم چې نیمشته کې چې وارلم کښېنستم چې نیمشته مې کې چې ومې کتل خو د کلیو نه محل خلک دي هغه خلک نیمشته کېږي چې زه ورلم په ما وارو 15 نور پاته دي. داسې کسان نیمشته کې چې دغه اسلامي امارات راغلی دي دغه کسان نیمشته کېږي ولا بلا قبل نه وي پکې ثبت شوی. دغه زاړه دي که لس کاټه راسي هم دغو ته رسېږي که 12 راسي د یوه کور د دوه نیمشته کېږي ګرده دی خپل په خپل سره خوري.
وعلیکم الحمدلله جان، له دایکونډي څخه ستاسو سره په تماس کې يم. دغه یو مشکل مو در مشرانو یا در مسولینو پورې چې هر څوک د ازمږ په ولایت کې وي باید د ازادي رادیو له آرشیف څخه ورسیږي. هغه دا چې د ازمږ لاره چې کوم د ګیزو پر ولسوالۍ راغلې ده دا ډیره خرابه ده او خلک ډیر په تکلیف کې دي. باید مشران او مسولین و دې ته توجه وکړي او د ازمږ لاره را جوړه کړي. هغه د خلچ په علاقه ورته وایي په دا کې ډیره خرابه ده او دغه خلک دا منطقه چې ده سیلو ډیره وړې ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. مخکې تر دې چې درسي ساعت 19 پروګرام پیل سي، د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولګي جوړ کړي. یونیسف پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې اقدام سره 4000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره سوې ده. په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې د تلفاتو رسمي شمیرې ښیي چې د ماشومانو په ګډون تر 1,095 ډیر کسان مړه سوي، زرګونه نور ټپیان سوي او تر 3000 ډیر کورونه ویجاړ سوي دي. د طالبانو حکومت د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان د سرپرست سرقونسل په توګه د عبدالله صالحي د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د شغلی صالحي د تقرر خبر په هغه مکتوب کې ورکول سوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له لاسلیک سره ازادي راډیو ته رسېدلی. دا مکتوب په استنبول کې د افغانستان قونسلګری هم تایید کړی. عبدالله صالحي مخکې له دې په استنبول کې د افغانستان د قونسلګری لومړی سیکرټر وو. شغلی صالحي لومړی افغان ډیپلومات دی چې د طالبانو لخوا په ترکیه کې ټاکل کیږي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره وایي په کابل ښار کې د درملتونونو څېړنې او معاینات ښیي چې 2 اویا درملتونونو یا د کار جواز یا هم مسلکي کارکوونکي نه لرل. د دې ادارې په اعلامیه کې چې پرون رسنوي ته استول سوي راغلي چې پلټونکو ټیمونو د زمري له 14 د وږې تر 14 پورې 1,00 اویا درملتونونه څارلي. په اعلامیه کې راغلي چې د سرغړوونکو درملتونونو کار بند سوی. د اوکراین په اشغال سوو سیمو کې د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره جوخ د روسیې ولسمشر د یوې اټومي فاجعې خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین داسې وخت د اوکراین په ختیځ کې د زاپوریژا په اټومي بټۍ کې د اټومي فاجعې خبرداری ورکړی چې د اوکراین پوځیان د روسیې لخوا د اشغال سویو سیمو په بیان نیولو کې د پرمختګ په حال کې دي. پوتین پرون یک شنبه له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې خبرداری ورکړ چې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې پر زاپوریژا اټومي بټۍ به د اوکراینی ځواکونو بریدونه ناوړه پایلې ولري. کرملین د پوتین په حواله ادعا کړې چې اوکراینی ځواکونه پر دې اټومي بټۍ په تیره د اټومي پاتیشونو پر زیرمو بیا بیا بریدونه کوي. زاپوریژا د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده چې دا مهال د روسي پوځیانو لخوا اشغال سوې ده. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام سیالیو اتلولي وګټله. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه په دوبی کې وسوه. سریلانکا په 16 اورونو کې 1,00 اویا منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 1,00 منډو باندې وسوځېده او هدف ته په رسېدو کې پاتې راغله. کندوز کې د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له کبله د خښتو ځینې بټۍ تړل سوي. په دې ولایت کې د خښتو بټیو مالکان وایي چې پخوا په دې ولایت کې د خښتو 24 بټیو فعالیت درلود، خو د ډبرو سکرو د بیو لوړوالي له کبله اوس په دې ولایت کې د خښتو د بټیو شمیر 10 ته راکم سوی دی. دا هم راپور.
په کندوز ولایت کې د خښتو بټیو یو شمیر مالکان انتقاد کوي چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو له امله په کور دننه د سکرو بیه لوړه شوې او له امله یې په دغه ولایت کې د خښتو لسګونه بټۍ تړل شوي او سلګونه تنه کارګران بې روزګاره شوي دي. 50 کلن جان محمد چې د کندز ښار اړوند د باغ شرکت په سیمه کې د خښتو بټۍ لري، په دې تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل.
د ولایت کندز از تعداد 47 داشت فعلا یگان 7 داشت.
پخوا په کندز کې د خښتو 24 بټۍ موجودې وي، خو د سکرو د بیې لوړوالي له امله اوس یوازې 10 بټۍ فعالیت کوي. یو کال وړاندې موږ 1 کیلو زغال په 40 افغانۍ رانیول او زر پخې خښتې مو په 2000 افغانۍ پلورلې، خو اوس د یو من سکرو بیه 90 افغانۍ ته رسیدلې او زر پخې خښتې په 3000 افغانۍ پلورل کیږي، خو بیا هم د بټۍ مالی لګښت نه پوره کوي.
د خښتو دی بلې بټۍ چښتن چې ځان میرولی معرفي کوي، دی هم وایي د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له امله بټۍ تړلې ده او اویا تنه کاریګران وزګار شوی دي.
اوس زغال د قیمتي د وجه سره بټیم تړل ده، کاریګر پاک چوټي دي. مخ کې خو تقریبا اویا تیا کسو کار کوي، فکر اوس فعلا هغه ټول بیکاره دي. په علت د زغال د قیمتي سره چې من زغال یو نوی روپی 95 روپی ته میږي، مخ کې یو من زغال په 100 روپی وو شه ډیر شوی لراته. نو اوس د زغال د قیمتي د وجه سره زو بټی تړل ده او کاریګر چوټي دي، خپل مصر نوښت فاتیس.
په نمړي ولایت کې د خښتو دی بلې بټۍ مالک شپېتکلن محمد شفیق هم ورته خبره کوي.
سالای قبل کې ما کار میکردیم، د 8 ماه یا 9 ماه داشه ما چالان میبود.
په خو چې د ډبرو سکاره ارزانه وو، زموږ د خښتو بټۍ به تر 9 میاشتو پورې چلیدله او لسګونه کسانو به پکې کار کاوه. خو د زغالو بیل وړېدو له امله زموږ بټۍ وتړل سوه او کاریګران وزګار اسول. طالبان باید داسې طرحه جوړ کړي چې له مخې په کور دننه خلک په ارزانه بیه د ډبرو سکارو وپیرلی سي او خپل کاروبار چلند وساتلی سي.
په ورته مهال کې په کندوز ښار کې یو شمېر آهنګران هم وایي چې د ډبرو سکرو د بیې لوړوالی د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. څلوېښت کلن محمد سلیم چې د کندوز ښار د کابل بانک په راسته کې د آهنګرۍ دوکان لري وایي:
مه خوایم کې جلوګیری قشاق زغال از
د زغالو د بیل وړېدو زموږ پر کاروبار ناوړه اغېزه کړې ده. په خو به موږ یو من د آهنګرۍ ځانګړي سکاره په اویا افغانۍ رانیول، خو اوس یې په سل افغانۍ رانیسو چې آن خپل لګښت هم پرې نسو پوره کولی. دولت باید له افغانستان پاکستان ته د ډبرو د سکرو پر صادراتو بندیز ولګوي.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د قانونو او پترولیم وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو. د کندز ولایت یو شمېر کسبګران او صنعتکاران خبرداری ورکوي چې چیرې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې ارزانه نشي، نو ښایي په یاد ولایت کې پاتې تولیدي کارخونې او د خښتو بټۍ هم وتړل شي او له امله به سلګونه کسان بېروزګاره شي.
د طالبانو حکومت د کلیو او پراختیا وزارت وایي چې د 6000 هغو پراختیایي پروژو چارې چې له بهرنیو مرستو تمویلېدې نیمګړې پاتې دي. د ځینو ولایتونو اوسیدونکي هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډیرو پروژو کارونه درېدلې دي. دا هم په دې اړه راپور.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره یې په سیمو کې د پراختیایي پروژو کارونه نیمګړې پاتې دي او باید کارونه یې بشپړ شي. د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حیا الدین احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نړیوال بانک د تیر حکومت سره په ګډه په ټول ګټو پروژو کې مرسته کوله، ښوونځي استنادي دیوالونه د سنورې پروژې سره رسولې، مالی ملاتړ یې کوو. د اسلامي امارت سره پراتک دغه پروژې پټه په ولاړې دی او دوی به خپلې مرستې ورته شروع کړي.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی صاحب الدین همدرد هم وایي په دې ولایت کې د ډیرو پراختیایي پروژو کارونه نیمګړې پاتې دي.
نه یوازې په نورګرام کې، په مختلفو برخو کې نیمګړی تعمیرات پاتې دي. دلته یو لیلیا د همدغسې نور بعضې ساحو کې مکاتب دي، لکه شام کې مکتب دی، ودو دره کې د همدسې تیتین او ملیل مشفیت راته دي. اکثر هغه کارونه تکمیل شوي نه دي، نیمګړی پاتې دي. د تېر حکومت نه امارت اسلامي نه زموږ وختونه دا ده چې دغه برخه کې باید اقدام وشي.
د طالبانو حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مسؤلانو هم د یک شنبه په ورځ د کال د حساب ورکولو په ناسته کې وویل چې د ولسی تړون تر عنوان لاندې 6000 پروژې چې نړیوالو بنسټونو یې مالي چارې تمویلولې اوسې کارونه درېدلې دي. د دې وزارت مرستیال مفتي سید احمد مستقیم په دې ناسته کې خبریالانو ته وویل:
د اسلامي امارت له واک ته رسیدو سره سم د بهرنیو جهتونو مرستې چې له دولت سره مستقیما په پراختیایي برخه کې کېدلې هغه درېدلې دي، چې په نتیجه کې د ټولو هغو پروژو کار چې د دوی په مالي ملاتړ مخته روان و درېدلی ده.
نوموړي وویل دا پروژې د بندونو، ښوونځیو، جوماتونو او کوچیانو ته د خدماتو په برخه کې وي چې کارونه یې اوس نیمګړې پاتې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د طالبانو حکومت د کلو او پراختیا وزارت مرستیال وویل ځینې هغه پروژې چې د نړیوال بانک لخوا تمویلې دي او پیسې د شوراګانو حسابونو ته ورغلي دي کارونه یې دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې له نړیوالو بنسټونو څخه یې د دې پروژو د کارونو د پیل غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت سره د مرستو کولو لپاره یو لړ شرطونه مطرح کړي چې مهم هغه یې د بشر حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کوندی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام ورځ مو په خیر. درسی ساعت مو هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازه دی رادیو خبریږي. اوس هم د اووم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چیشته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چیشته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته چی شي وایي؟ اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به چی شي وایي؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو پکولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چی ځین جوړیږي؟ یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په شایسته کو، خونه په جوړه کو، ډیر کارونه موږ ځنې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټول سره جمع کړي دغه څخه چی جوړیږي؟ عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چی شي دي؟ یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټول تر کوم ځای پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټول یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوتاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي، که یو ډول وي خو مرکب نسی جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وه چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیز دی، مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عنصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی، یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عنصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د اووم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا اټوم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن ښوونکی راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 138 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرلو پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنی مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیز دي، غیر فلزونو چیز دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی سي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیر موږ برق ته ورنږدې کړو موږ برق نیولی سي. او یا تاسو به لیدلی کپکیر مو یو وخت په دې کېږي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیر تاسو لاس وروړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنی چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنی د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کپکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو او فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. معنا ډیر په خواري اوس وسپنه ده، ډیر په خواري ویلې کیږي. او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، د ټول فلزات چې دي ویلې کیږي په ډیر لوړ حرارت کې. او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کیږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې، یا ایچ جی یا مرکوری چې موږ ورته وایو یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوری په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چېرته تاسو لیدلې کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي هغه ایچ جی یا پارې یا سیماب دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیماب په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډېر ضعیفه دي، یعنې دومره ضعیفه دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د څټک خوړلو په وخت کې یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پراک کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه ځلا نه لري، غیر فلزونه ځلا نه لري، د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسې کتلی شئ، مثال رسۍ ده کې ډېر راکش کې شکیږي، تناب دی، برق نسي تیرولی او څټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویل کېدو ټیکي ټیټ دي، د اکثره غیر فلزات چې دي د ویل کېدو ایشېدلو ټیکي یې کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې و، او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه، عمودي قطارونه دغه دغه دغه، دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے، دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کیږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته، بیا پیریډ وایي. که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته چه شي وایي؟ پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اته لس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید څوره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خوونکی د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 سمه
د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ او هلته مو ولوستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوی دی. اوس د عضوي مرکباتو منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. کولی د نباتاتو او حیواناتو څخه تغییر لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیوانات نباتاتو څخه وصل شوي دي چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه وریشیم، وړي کزنه خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوئید چې دی کانین دی، همدارنګ ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکشه دوم طبیعي غاز او پټرولیم څخه اوس کې طبیعي غاز او پټرول د اوسمو مرکباتو منبع ده. د دې د سوزولو لپاره په کاري شمدارنګ په زرهاو نور مصنوعي مواد د هغوی څخه لکه پلاستیک، نیولونیا، لیاف، مصنوعي ربر او داسې نور مواد ځینې جوړیږي. چې درېیم د ډبرو سکاره ده هم د اوسمو مرکباتو غوره منبع ده چې په 200 په حدود کې مختلف اوسمو مرکبات ځینې جلا شوي دي. څلورم فرمنټیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه، اسیدونه، انټي بیوټیکونه، ویټامینونه جوړیږي. پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسس دي، کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورو سکاره څخه لاسته راځي د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي. په دې طریقه کې سره شاید ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر هاوي چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راسه، لکه مختلف قسمونه رنگونه، الیاف، مصنوعي ربر، پلاستیک، دواګانې، ویټامینونه. چې په ډیرو حالاتو کې مصنوعي مرکبات تر طبیعي مرکباتو بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وها او رنگونه چې په طبیعي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدلی کوم مرکب عضوي مرکبات چې په طبیعي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړیږي. د دې لپاره چې دغې خواص مطالعه کړو باید له یو بلې جلا کړو. هغه ځل کې دلته په کار ویل کې د عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګ د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي وي. هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات جلا کېدو لپاره استعمالي شي په لاندې ډول دي. دا عملیه عبارت دي له لایزیشن یعنی کرسټل کول، سبلیمیشن تصفیه کول، ډیسټیلیشن تقطیر کول، فراکشنل ډیسټیلیشن یعنی تعاملاتي تقطیر، همدارنګ ډیسټیلیشن اندر ریډیوس پریشر د فشار د تغییر په وسیله تقطیر دی، همدارنګ سټیم ډیسټیلیشن د بخار په وسیله تقطیر دی، اکستراکشن او سلوین د محلول سره یو ځای راایستل، همدارنګ کروماتوګرافي د رنګ امیزي عملیه ده. د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شوی دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوی دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم ده هغه عناصر چې د هغوی د عضوي مرکبات په ترکیب کې شته والی له وپیژنو. اکثر دا مرکبات د لاندې عناصر څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه عبارت ده کاربن، اکسیجن، هایدروجن او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه نسبتا لیدل کیږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشته همیشه تدې، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هلوجنونه او سلفرش عموما موجود وي، یعنی لږ عمومیت لري. فاسفورس او فلزي ایونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه، د ځینو مرکبات استثناء سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندي عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي. هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې مشتقات څخه ترکیب شوی وي.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
د پښتو خبرونی محل ویشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.